سیاسي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ د اسد د میاشتې نهمه نیټه د 1390 لمریز هجري کال د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به په فراه کې تاسو د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر کړو. په افغانستان کې پر سولو هم رپورټونه درته درو، خو اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
په فراه کې د سپرلیو د بس په لاره کې چاودنې 15 تنه وشلې دي. جرمني 15 نور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول او تیر کال په نړۍ کې 2000 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د مان چاودنې 15 کسان وژلې او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقی ویلی چې د شزو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې چاودنې کې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ وایان محب الله محب ازادي رادیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوې چې سپرلی له هراته د کندهار په خوا روان کړي وو.
تعداد آمار دقیق
شهدا 35 دی. وی په دې پیښه کې 15 تنه شهیدان شوي چې اکثریت یې د ماشومانو او ښځو دی. کومې واستولې ډلې سمدستي د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو د حکومت په خبرو غبرګون څرګند کړی دی. تر دې مخکې د دولت ضد وسلوالو ډلو د افغان پوځیانو په هدف په زلونو په لویو لارو کې ماینونه ایښي چې په اکثرو وختونو کې عامو خلکو ته مرشوبله اړولې ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری براندون کریشیر او مایکل نانسی نومیشي. برندن شلکلن او د اوهایو و او مایکل نانسی هم 40 و او د شیکاګو ایالت اوسیدونکي وو. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې د دوشنبه په ورځ په یوه پوځي اډه کې د یو افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیری لري او د روان کال له پیله تر وروستۍ پیښې پورې 1000 سرتیری وژل شوي وو. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 650 کسان تر اوسه بیرته کابل ته لیږل شوي دي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او پکې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل په 2013 میلادي کال کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو په پوځي شخړو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. ملګرو ملتو په دې راپور کې همداراز د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 24000 قضیې هم یادې کړې چې پکې د جنسي زور زیاتی پر شوانزیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلی ګوتریش ویلی په دې سرغړونو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو په پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکان ورکوونکی دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنه وو. په سوریه کې 1800 او په یمن کې 1600 تنه وو. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنې 4 کسان وژلې دي. چارواکي وایي د سه شنبه د ماښام په چاودنې کې د 4 تنو پر وژل کېدو سربیره تر 40 زیات نور ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې ښار په یو مرکزی سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې بریدونه او چاودنې کېږي. د کوټې د مرکزي روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي، څلور مړې چې دوه ماشومان او یوه ښځه پکې شامل دي روغتون ته وروړل شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم وررسول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل په ډزو کې یو هندي او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرښه د دواړو خواوو د پوله ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرښې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخت ماتی شي. هند او پاکستان دواړه کشمیر د خپلې خاورې برخه بولي او په 1948 میلادي کال کې له خپلواکۍ او دواړو له بیلتون راهیسې په خپلو کې د دې سیمې د مالکیت پر سر دوه ځلې جنګونه کړي دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې ده. د ازادي راډیو ده اوریدونکو، د فراه په ابخورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي موټر باندې چاودنه سوې ده چې د چارواکو په وینا 15 تنه پکې وژل سوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پر ټویټر لیکلی دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسی خلکو قتل عام ادامه لري. په دې اړه په سیمه کې له خپل خبریال سره خبرې کوو، تاسو ته معلومات درکو. په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو به هم خبرې وکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ډاډه دي چې په دغو خبرو کې به چې اتم وار به وي چې پیلېږي به د افغانستان د په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پایل به ورسره وسي.
علائم نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره نشست دو طرف
دیدی و اساسی. ازادی رادیو د ساعت په خبرونه کې به همدار از تحصیل هلمند د پایو ځانګړي رپورت کې واوري چې د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست څنګه خلک لدی چې تاریخي ځایونه وساتي او تخریب یې نکړي معلومات ورکوي او هغوی ته د تاریخي ځایونو پر اهمیت خبری ورسره کوي. په دې خبرونه کې به د زهرو کاروان ونیس پروګرام درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. اول زموږ رپورټ په فرا کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د فرا په بخورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي بس باندې چاودنه سوې ده. دغه موټر د کندهار او هرات ترمنځ پر سړک باندې روان و چې د فرا په دغه سیمه کې د سړک له غاړې یو ایښودل سوی بم ماینور باندې چاودېدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پر ټویټر لیکلی دي چې د چاودنې له امله ټول ملکي خلک وژل سوي دي. په فرا کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب، تر دې اضافه نور تاسو نوي څه معلومات لرئ چې د دغه چاودنې په ارتباط یې اوریدونکو ته ورکولای سئ؟
ډېره زیاته مننه پر استجانې. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومات نه دي کړل، ما ته شي د مخکې د فرا د امنیت کمانډانې د ویان د مهیبلا مهیب سره خبرې وکړلې. هغه راته وویل چې په دې پېښه کې 15 کسان د ښځو او ماشومانو په شمول وژل سوي دي او 20 نور ټپیان دي. ده وویل چې په ټپیانو کې د ځینو وضعیت وخیم و، اما دوی وتوانېدل چې د هغوی ځینې د فرا مرکز ته انتقال کړي. زه د هغوی دپاره ځینې د نمبر یک شارا یا د دغه حلقوي سړک د امنیت د کنډک و واړه ټیم ته چې روغتیایي ټیم لري هغه ته وسپاري. هغه کسان چې وضعیت یې سم نه و هغه هرات ته واستوي. ډول امکان لري چې تلفات نور هم تغیر وکړي. البته د مړو شمېر او د وژل شوو کسانو شمېر تغیر وکړي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت ته اندېښنې وړ.
دا ایسب ته خو په سیمه کې ګرځیدلې ک یو څو ورځې کوم معلومات ورکې چې یلته د دغه د مریضان او د زخمیان او د انتقال لپاره په سیمه کې څه رقم صحی مرکزونه ست مثلا دوی به د دوی لپاره به نږدې ځای چیرته په فرا کې د غسیلو شفخانه ست د فرا په مرکز کې دوی ته باغ نږدې ک دوی به کندهار میرویس روغتون ته لیږدول کیږي دغه د زخمیانو پر وضعیت او د په سیمه کې د صحی امکاناتو پر حالت باندې کې یو څه معلومات
پریسی جان کریش پا دیش سیمه که سویده چالت حتی ده سرک پا چو کلمتری که کورونه هم نسته طول دشت سیمه ده بقوا اولسوالی مربوط ده بخورمام سیمه ده او بلا مثلا داده چی ده ماین ده وردک بابا پا نامه بانی ده وطن سوکی شرکت پر سلور سو سلور سلور دوله موتر بانی سویده او ده رخصایی مسایل پا برخه که ده سیمه چی پر دی موتر پا که چاودن را مستسویده ده کندهار ده نرویس رختون چه هم پا سلگونو کلمتر لیره ده ده غرنگ پا سلگونو کلمتر درتا ده هرات لمرکز سو هم لیره ده او ده پراد مرکز سو هم تقریبا یو سو بشل پر سل کلمتر پر دا سیمه لیره ده طبعا ده مرو یا وزرچو کسان شمیر چی زیاده یو ویلاتا پا کدازی چی دینی اساس چطان امکان لیره پر وقت نیدی انتکال سیوی او یا انتکال پر وقت بندی ساور کریده نسیم اکی حتی ده هلمن گریش کلو سوالی چی تر کندهار مخی نشدیه ده کم یو اتدائی روختون لري چې د شدیدو ناروغانو او ټپيانو په کې تداوینه کیږي او بل دا دی چې د ډیرو ناروغانو او ټپيانو د زیاتو ګنجای شمل وي نو چاودنه په ډیر خطرناک سیمه کې شوې ده د ټولو خدماتو څخه په لیره پرته چې مکې شوې
یو تاسو به څلور سو څلور بسونو کې سفر هم کړی وي دا ډیر غټ بسونه وي ډیر خلک پکې کې ځای په دغه لویو مسافرونکو بسونو کې اوریدونکو دا اوس موږ همکار الیاس دای دای ستاسو ډیر زیات مننه اوریدونکو ستاسو څخه مننه چې موږ سره مو دا معلومات په ګډوار ویدل د افغانستان د جمهور رئیس ویان پر ټویټر په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د خلکو قتل عام د طالبانو د ماینونو له لاسه ادامه لري وسلوال طالبان تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي د ازادي راډیو په همدې خبرونو کې به وروسته تاسو ته که نوي معلومات په لاس راغلل درسره شریک به کړو
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوریدونکو تاسو خبري است چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان کې و راغلی افغانستان ته د اتمه کاری دوره د چی په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه پیل کړې و د امریکا د خارجه چارو وزارت د سفر په پیل کې په یو بیان کې ویلي و چې د رسمي سفر به د اگست لومړۍ نیټې وي سبا د اگست لومړۍ نیټه ده او د امریکا خارجه چارو وزارت دا هم ویلي و چې زلمی خلیلزاد داول کابل ته ځي او په دغه دوره کې به قطر ته هم ځي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړي د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت اوس خوشبيني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا یو 15 کسیز پلاوی چې هغه باید کله چې طالبان ومني چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي په دغو خبرو کې ګډون وکړي پر د ټولو مسایلو باندې زموږ همکار نسیم شفق معلومات راغونډ کړي دي شفق صاحب مهرباني
سلام وړاندې کوم تاسو او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ده ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې په قطر کې د سولې خبرې اترې او د سولې د خبرو اترو اتم پړاو پیل شي په عین حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینه ده او په اطمینان سره وایي چې دغه دور یا دغه پړاو خبرې به د ځینو مهمو توافقاتو سبب وګرځي او د افغانستان لپاره به سرنوشت سازه یا برخلیک ټاکونکی وي اسدالله ظاهری د سولې د عالی شورا راستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي چارواکي او طالبان به په ډیرو حساسو مسایلو باندې خبرې کوي او دا خبرې به منتج یعنی پایله به دی چې په افغانستان کې بل دې سره اوربند رامنځته سي او دغه راز بین الافغاني مذاکرات به پیل سي ښاغلی ظاهری په دې اړه ویل
علائم نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره از نشستی طرف جدی و اساسی باشه و مطمئنن این بار دو طرف به اکثر تافتاک خواهد دست داشت که زمینه را برای کاهش خشونت آتش دست و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازه
شفق صاحب دغه دې د ټویلې دي چې د امریکایي چارواکي او طالبان څه خبرې کوي یعنی د خلیلزاد دغه وار د سفر ادامه دغه ور خبري ک څو خبري
مخکې خو په ځینو ځینو نتایج شوي راپورونه کې راغلي وو چې ممکن د اګست په لومړۍ نیټه چې سبا ده اما ما څو دقیقې مخکې چې کله د طالبانو له ویان زیب الله مجاهد سره خبرې وکړې هغه وویل چې هغې د وخت په اړه وویل چې تر اوسه لا دوی نشي ویلی چې سبا یا کیدای شي په څو ورځو کې خو وویل چې دا خبرې اترې به کیږي او سهیل شاهین چې د طالبانو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان دی هغه هم په دې اړه ویلي وو چې دوی به دا ځل کله چې د بهرنیو ځواکونو د وټولو مهالویش معلوم سی بیا به لټولو سیاسي جهتونو سره په افغانستان کې خبري کوي او افغان حکومت به هم د حکومت په توګه نه بلکې د یو سیاسي جهت په توګه به له دوی سره خبري کوي
نو فاین هم کابل کې دا معلومات نن چا نه دي درکړي چې خلیل زاد نن څه کوي ځکه د اګست اوله سبا ده او د سفر په ابتدا کې تر اګست راولي اعلان شوی تاسو ته داسې معلومات شته چې دوی به نن قطر ته ځي او کبه څنګه
تر اوسه پورې په دې اړه هم معلومات نشته اما ما یو منبع سره چې خبرې وکړلې یو ساعت یا دوه ساعت مخکې هغه ویل چې د سولې د عالي شورا یو شمېر اداري پلاوي نن د امریکا په سفارت کې دغه سفارت له چارواکو سره خبرې کوي ما چې کله هغه نه پوښتنه وکړه چې څه ګمان کوي معلومات هم څه دي چې ښاغلی خلیلزاد هم په سفارت کې دی هغه ویل چې په اغلب ګمان هو او دوی ټول به سره په دې اړه خبرې کوي
ډېره زیاته مننه اوریدونکو تاسې مجتمع کار نسیم شفق معلومات وارویدل د خبرونه کې تاسو کولای شئ چې مشت خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې که تاسو د افغانستان د سولې پر پروسه باندې هر نظر لري موږ به په دې خبرونه کې ورسته درته خبر کو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
وس رحمت افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کانونو او پېټرولیم وزارت وایي چې په شپږو ولایتونو کې د مرمرو او تال کانونه د طلبۍ ته سپارلي د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفي نن ازادي راډیو ته وویل
وردک کې د تربتین پروژه ده چې هغې مې یادونه تمدید کړه په هراتو کې د مرمرو پروژه ده په کاپیسا کې د تالکو پروژه ده په پروان کې د مرمرو پروژه ده او کاپیسا کې بیا د مرمرو پروژه ده دا په سر مقیاس پروژې دي
ښاغلی مدفي زیاتوي چې په افغانستان کې د مرمرو 1.3 میلیارده ټنه کانونه تخمین سوي دي په ننګرهار ولایت کې ډاکټرانو او د دواګانو عمده پلورونکو د امنیت د نشتون له امله د کار نه کولو اعتصاب پیل کړی د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر رحمدین اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعتصاب تیره ورځ پیل شوی
قطع امنیت دی چې زموږ امنیت وساتل شي زموږ دوه درې د دواخانې هم د فروشي ته مینونې شول شوي دي انتظار شوي دي د دوی غوښتنه همدغه چې ورور زموږ امنیت ونیول شي که امنیت نه نیول کېږي موږ خو هم نه هېڅ نشو کولی
دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر ډاکټران کاري اعتصاب کوي بلکې له دې وړاندې هم د ځینو لاملونو له امله ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی وو او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر نوي افغانۍ نوي پوله یو اروپایي یورو 8 افغانۍ یو استرلینګ پوند 15 افغانۍ یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 15 پوله زر هندي کلدار 1500 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ
بیا به ورسو زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري دا به په ګډه واورو اوریدونکو په پام کې ولري چې په دې خبرونه کې لا هم رپورټونه درته لرو
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي خو پای ته رسېدل یې ګران دي یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده ترې راوتل اسانه هم نه دی د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په هیڅ صورت د ملکي وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په جنو کلیو او بانډو حاکم دي کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سر مقاله په پای کې راغلي، تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوې جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوې، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د هشتې صبر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کېږي. د لیکوال په باور، د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور، که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاستیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستان او باسی. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې نواندې، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلي دي. د لیکوال په باور، په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي، نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي، چې دا یو بدلون دی او پر ګټه باید ترې واخیستل سي.
د ازادي رادیو خبرونې اوري. اوس په ورسو هلمند ته د ازادي رادیو خبریال زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د بوست کلا ته تللی دی. وایي چې هلته په دغه شاوخوا سیمه کې استوګن خلک او هلته مسافر چې دغه سیمې ته راځي، ډېره علاقه لري چې د دغې سیمې پر تاریخي ارزښت باندې پوه سي او د دغې تاریخي کلا په باره کې معلومات ترلاسه کړي. اوس د ده په وینا، د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست د دې لپاره چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت پوه سي او د دغو ځایونو له تخریبه لاس واخلي، یو نوی پروګرام هم شروع کړی دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی سره به ورسو. د بوست کلا ته د هغه ځای رپورټ لري.
د بوست کلا په زړه کې د مشهور شش سوري ته تر سل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت پاره دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي، کلونه کېږي چې د هغه کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یو نه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. ښاغلی ویاړ ازادي راډیو ته وویل، وروسته له دې به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي، که چیرې لاسونه لن نسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصولي لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي آبادتو د ورانونې او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي، د عامه پوهاوي دا پروګرام ورته دایر کړي او د دې په دوام به نور پروګرامونه ورته دایر وو، تر څو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي عبادتو اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډیر لوی تاریخي کلاګانې سته چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر له منځه تللې دي او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبي بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل، په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ته.
متاسفانه باید ووایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنه کې پاتې راغلی دی او هلته چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دایس فرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او دولت لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کال موږ د ناری وهلې دي، مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري. یوازې او یوازې زموږ ژغ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو، بیا موږ خپله ناهیلي سو. نو ریاست خو طبیعي دي چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو هیله مو دا ده چې دولت او په څنګ کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی، او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنې دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای سي سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي. د بوست تاریخي سیمې او کلا شاوخوا اوسیدونکي چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر اغېزې وایي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیولو شوقینه دي، خو ځینې کسان چې د زورواکو سره اړیکې لري ډېر معمولي دې کار ته ادامه ورکوي. د بوستې ودوان نور غارت وویل تر هغو چې خلک د تاریخي سیمو د رغولو او ترمیم کارونه په عملي ډول ونګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیولو مخه ونیول سي.
زه وایم دغه غونډې خوشې دي، مثبت تاثیر لري، ولی خلکو داسې ډېرې وعدې کړي دي، ډېرې داسې غونډې جوړې شوې دي، خو ولې هغوی مثبت پایلې نه درلودلې. نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډې جوړوي او داسې په دو باندې څه پیسې او څه دغه مصرفوي وخت ضایع کوي، زما په فکر باندې زوم دا مثبت پایلې نه شي درلودلی. په دې خاطر باندې چې خلکو ډېرې وعدې کړي دي مګر خپل پر وعدو باندې وفانه ده کړي، زما خواهش همدا دی، زما هیله همدا ده د مرکزي دولت څخه بالخصوص د والي صاحب څخه چې دې کلایبوست په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړې د شمالي ولسوالۍ سنګین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شو ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بست د نوشیروان عادل او سلطان محمود غزنوی د امپراتوریو سره تړاو لري. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
اوس په افغانستان پر سوله د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقوقو د برخې د مشري او د افغانستان د چارو د څیړونکو هیدربار د مقالې ځینې برخې درته ولولم. دا مقاله پر دې عنوان لیکلي چې آیا د افغانستان د سولې موافقه به د افغانستان ښځو ته سوله راولي. هیدربار لیکلي چې د افغانستان سوله چې وخت یو خیال و اوس حقیقت ته نږدې معلومېږي. هغې د افغانستان د حکومت هڅو په دې منځ کې له طالبانو سره د امریکا د حکومت خبرو او د افغانستان د ښځو اندېښنې ته اشاره کړې چې شایي هغه څه ناڅه حق چې په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړی و د سولې لپاره له لاسه ولاړ سي. بار په دې مقاله کې ټول هغه محدودیتونه چې پر ښځو لګېدلي و بیا مطرح کړي، البته د طالبانو په رژیم کې، لکه د ښځو وهل ټکول، د ښځو د تعلیم او کار تحریم او هغه نور محدودیتونه چې د ښځو پر بنیادي انساني ازادیو تیری بلل کېږي. هیدربار لیکلي نن که وکتل سي د ښځو په اړه د طالبانو نظر یو څه نرم سوی خو بیا هم ډېر تاریک دی. مثلا د دې په لیکنه طالبان اوس وایي چې ټولو ته د تعلیم اجازه ورکوي خو په عمل کې تر ځوانۍ وروسته تر ډېره حده د نجونو د زده کړې مخالف دي. طالبانو ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه مني. د بشري حقونو د نړیوال سازمان څیړونکي په خپل مقاله کې د امریکا د حکومت او طالبانو مذاکرو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دواړه خواوې تر ډېره حده تر اوسه په خبرو کې پر دې چې د تروریزم پر ضد مبارزه به څنګه کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به څرنګوي بحث کړی دی. خو میرمنبار لیکلي چې د ښځو اړتیا اوس تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده او د امریکا حکومت چې مخکې د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ ټټر وهل په دې مذاکرو کې د ښځو په اړه چندان لیري خبرې نه دي کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تقریبا شل کاله مخکې خپل 1315 پریکړه لیک صادر کړ چې د سولې په ټولو بهیرونو کې باید د ښځو ګډون وی. له هغه راهیسې ډېر حکومتونو د سولې په بهیرونو کې او په موافقو کې ښځو ته ځای ورکړی. هیدربار لیکلي اوس د افغانستان د حکومت کار دی چې ښځو ته ځای ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه لیک عملي کړي. هیدربار د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لپاره لیکلي چې باید په دې تړاو خپل هغه تعهد چې د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و عملي کړي. هیدربار د امریکا حکومت ته هم لیکلي چې باید د افغانستان د ښځو ونډې او د هغوی د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هغې د مقالې په پای کې لیکلي اوس چې په افغانستان د سولې موافقه ممکنه بریشي د دې وخت نه دی چې ښځې به برخه پاتې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه لیکلي موږ خوشبینه چې په نهم پړاو کې به خبرو کې به پرمختګ وشي. عزیز رحمان د ننګرهار لیکلي د پاکستان طالبان ځکه سوله نه کوي چې دوی ته د پاکستان نظام ګټي لکه د ډیورنډ کرښه او د کونړ د سیند اوبه لومړیتوب لري نه د افغانانو ګټي. سباون له کندهار لیکلي په کندهار کې زیات خلک و سولې ته خوشبین دي، هغوی د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خواهش لري. افغان د کابل د غزنفر د انسټیټیوټ څخه لیکلي زموږ په انسټیټیوټ کې ډېرې ستونزې دي، باید د روغتیا وزارت پاملرنه ورته وکړي. نافع غمخوار د زابل د شینکی ولسوالۍ څخه لیکلي دي زموږ لارې بندې دي او حکومت باید دلته زموږ د لار په خلاصولو لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکي د فراه کې د نننۍ چاودنې په اړه لیکلي دا یوه ډېره دردونکې پیښه ده او د هر چا لخوا چې وي لوی جنایت یې کړی دی. حکیم افغان له کندهار لیکلي موږ د انتخاباتو مخکې سولې ته اړتیا لرو، باید سولې ته لومړیتوب ورکول سي. د دولسنیمو بجو سره سم به اسمت سروان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په فراه ولایت کې د یوه بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي. د دوی اکثر یوه لویه برخه افغانان تشکیلوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې 4 کسان وژلي دي. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرشه پر یو بل په ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه.
اوریدونکو نور په دې خبرونه کې ډیر وخت نه لرو. تاسو که علاقه لرئ زموږ پر وبپاڼه باندې د بغلان په صبري بڼ کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ سوی. د دغه نندارتون ویډیو زموږ پر وبپاڼه خپره سوې ده. ازادي راډیو ټکی کام دغه ویډیوي رپورټ وګورئ او د خپل دوستانو سره یې هم که غواړئ شریک کړئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر ادرسونه هم زموږ پر وبپاڼه سته. نور وخت عبدالنافع همت صاحب دی د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالنافع همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په هند کې دوه افغانان د 500 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هند له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو رسنۍ ته وویل د اسد میاشتې پر 3 نیټه دوه افغانان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 500 کیلوګرامه هیروین د میوې په کارتنونو کې د پاکستان د باغی بندر له لارې د هند اتاري تجارتي بندر ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د جمعې په ورځ هم دوه افغانان د هند په اتاري تجارتي بندر کې د 150 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیول شوي ول. په کندوز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز ولایت د میوې په سرای کې 270 کیلوګرامه چرس ونیول شي. د میوو په کریټونو کې پټکل شوي او د باندې قاچاق کېدل.
مواد مخدر تحت نام چرس
دا چرس پولیس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی لکندوز ولایت څخه یې کابل ته قاچاق کړی. پولیسو د نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیولای او دوسیه د څیړنې په حال کې ده.
او دونه ورستی پی خداده چې د لوګر ولایت پولیسو څه د پاسه 170 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د لوګر ولایت د امنیه قماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 13مه نیټه د التمور په سیمه کې له قاچاقکوونکو سره وسلواله نښته کړې او په نتیجه کې 381 کیلوګرامه چرس نیولې چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د نشه یي موادو قاچاقکوونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلي او د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې له ځینو هیوادونو سره ګډه پوله لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي.
دوی باندې متواتر تداوی کما لکه د تر اوسه ما دې ته خبره نه ده رسېدلې چې درو همسایه تو کوټو یې پوډري.
دا چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره مرکه لرو.
دغه نشي توګو استفاده کول هر څه حرام ده، حتی پیسې چې پلاس ته راځي هغه هم حرام ده.
د شمس الله په نوم یو معتاد وایي چې یوه ځمکه یې درلوده، هغه یې خرڅه کړه او پیسې یې په نشو کې ځینې ولاړې.
بس په ده کې وایم چې چیرته تنها کینم او انډیوال نه به زهښته لرې ګرځېدم، د دوست نه به زهښته لرې ګرځېدم.
او د پروګرام په پای کې به ډرامه هم واورو.
د یوې میاشتې پوډر دي د میاشتې په سر کې لمه وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو کودار شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې په تیرو دوه کالو کې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې پکې ثبت شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو قاچاقونکي ننګرهار ولایت آسیا جنوب ختیځ هیوادونو ته د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د ننګرهار محلي چارواکي د طالبانو او داعش جنګي ډلې په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو اصلي عامل بولي او وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ډیرې پیښې په دې ډلو پورې اړه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
سخت کال په سرطان میاشت کې امنیتي ځواکونو د نشه یي موادو د 114 پیښو دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته استولې دي. په دې لړ کې کابل 50 او ننګرهار ولایت 14 پیښې درلودې چې ننګرهار د قاچاقو د پیښو له مخې دوهم ولایت بلل سوی دی. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي نشه یي مواد لومړی ګاونډیو ولایتونو او بیا د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. خاغلی موهید وای هغه د شی چې دوی ته رسیدلی ډیره برخه د هیروینو، مورفینو او نشه یي ګولو یو د شی دی.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې له ځینو هیوادونو سره ګډه پوله لري او نشه یي مواد د دې ولایت له لارې قاچاق کیږي. دوهمه خبره دا ده چې په دې ولایت کې د هیروینو او خالصو تریاکو د پیښو ثبت کیدل دا معنی لري چې په دې ولایت کې کوکنار کرل کیږي او نور نشه یي مواد هم شته. بل دا چې دا ولایت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د تګ راتګ لاره ده.
هغه نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې سلوی کې د پاکستان له لارې جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د افغان دولت د چیړنو له مخې هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي یوه برخه یې له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاقیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې په 1990 شمسي کال کې د نشي موادو د قاچاقو 810 پیښې دی مرکز ته رسیدلې چې 130 پیښې یوازې په ننګرهار ولایت پورې اړه لري. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی په دې ولایت کې د داعش او نورو جنگي ډلو فعالیتونه د نشي موادو د قاچاقو د ډیروالي اصلي لامل بولي او زیاتوي چې نشي موادو ډیره ګټه هم دی جنگي ډلو ته رسیږي.
د نشي توکو قاچاق په لویه کې ترستان وسلوال مخالفین او دایشان ډیره ګټه اخلي. ځینې قاچاقبران مستقیما له دوی سره په تماس کې دي او یا هم د دوی له ډلو څخه دي. دا لامل هم په ننګرهار کې په پراخه کچه ځمکه شپې او امنیتي ارګانونو نشي توکي نیولي دي.
که څه هم افغان دولت په پرله پسې ډول طالبان د نشي موادو په قاچاقو تورنوي خو طالبانو تر دې مخکې په یو خبر پاڼه کې په نشه یي موادو کې لاس لرل رد کړي ول. له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته لټولو ولایتونو څخه د جوزا په میاش کې سل خود سرطان په میاش کې 144 دوسی ل 115 تورونو کسانو سره سپارل شوی دی. له دې شمیرو څخه څرګندیږي چې په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاقونکو نیول ډیر شوی دی.
محمد ایاس سنکو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه راپور اوروه، اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي. ارواپوهان وایي چې نشي مواد د محتاجینو پر ذهن او روان باندې د نورو منفي اغیزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له محتاجینو سره اړیکې ساتي. د محتاجینو یو شمېر کورنۍ وایي چې ډېری محتاط خپلوان یې تر درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته نه دي ورستانه شوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپوه محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اعتیاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې کبله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو ان دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د تا په پایل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کاوه، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست په خو غوندې لخپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای. ودونو او د خوخې نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینی ملګری ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینی پټیږم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشه یي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغیزې کوي. له همدې کبله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي، له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوی کوم لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کورتوایې پوډري، خو خلپی خبر دی پوره پوره چې د عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالات د هغوی خپلوان ډیر زوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانالدین دی.
پارسال کې د ایران کې آمده بود خانه باز.
تیر کال می ماما له ایران څخه کور ته راغی، هلته موتات شو. زما د ورور د نکروز شپې او واده ته هم را نغی. دې کار یې ډیر خفه کړو. موږ نه پوهېدو چې دی ولې زموږ کره را نغی. زموږ ماما دی، باید په خوښیو او غم کې را سره شریک شي.
د ارواپوهنې له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشحاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي؟ دینی عالمان د نشي موادو کاروبار ناروا بولي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې هم حرامي ګڼي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار محمد یاسر نک له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول کوم کاروبار او تجارت روا بلل کیږي؟
هغه تجارت روا ده دغه ټولنه ته رواني تکلیفونه رسیږي، یو او امنیتی تکلیف ورته ونه رسیږي، نه امنی پکې نه وي پکې، دوه او دریم سیاسي خطر نه وي، څلورم اقتصادي ضرر پکې نه وي، پنځم اجتماعي ټولنیز ضرر ورته نه وي، او شپږم صحي ضرر ورته نه وي، او اووم دینی ضرر. هغه تجارت بیا حلال دی.
نا قانون سوداګری ته کاچاک ویل کیږي، په دې لړ کې د نشې موادو کاچاک هم شامل دی. په اسلام کې د نشې موادو کاچاک څه حکم لري؟
امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې علامه ابن نجیم مصری او کتاب لري په نامه د الاشباح والنظائر کې، و علامه عبدالحی لکنوی صاحب فتوا لري خلاصۃ الفتاوا درې، او سلورم علامه شامی صاحب په خپل کتاب کې فتوا شامیه ورتوي، او صاحب هدایت د ومه اتم ابن قدامه صاحب د حنبلی مذهب د المغنی کتاب کې، او علامه مبارک پوری صاحب، علامه ابن تیمه و حکیم محمد طارق یو بل دی. نو دغه لس واړه علما د ټول علماو نظرونه را ټول کړی دی چې د اسلام له نظره مواد مخدر تجارت قاچاقبری حرام او ناجایز او ناروا ده. حضرت انس صاحب فرمایي چې لس کسان په دې شرابو سکلو کې یا جوړول کې جوړون کې ټولو ته لس کسانو ته په دې یو لیست کې حرام وی لعنت ویلې دی رسول الله. ته دغه حدیث په ادامه کې وایي څوک چې د مواد مخدر استفاده کوي سکون کوي، او څوک جوړوي جوړون کوي، او څوک حمل نقل کوونکی اخوا دی خو ته زمينه ورته مسایل څوک چې د دې کښت کار کوي. نو حضرت انس وایي چې مال خپل د رسولانه خله مبارک نه مي وورید چې وایي د خدای د رسول پر لعنت دی. د خدای د رسول لعنت څه معنی؟ دا معنی چې دا شی حرام ده. یو بل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی، حضرت انس صاحب روایت کی، الله حلال کړی نه دی زما امت ته د مواد مخدرات د مواد مخدر نه استفاده کول، نفع اخستل، ګټه پورته کول. کله چې ګټه پورته کول حرام ده، لا یجوز بیعه، دغه خرڅول هم ناروا ده. او بیا وی ولا یحل اکل ثمنه، نو د دې پیسې خوړل هم حرام ده.
ځینې کاچاکوونکي دا پلمه کوي چې دوی نشه یي مواد کفارو ته ور استوي، حال دا چې نشه یي مواد په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلکو ته زیان اړولی دی. دا خبره څومره سمه ده؟
دا د یو عالم هم فتوا نه ده. هر چا چې دا فتوا ورکړې دی نو هغه هم خپل قاچاقبر دی یا قاچاقبر سره لاس لري. فتوا مونږ هغه ته وایو چې شریعت سره برابر وي. نو دا کفار ته د دې ضرر رسیږي که نه رسیږي؟ نو دې کفار ته ضرر رسول دی مواد مخدر، هغه بیرته راتوي چې خبره سرغچکی بیرته افغانستان ته راولي، نو خو بیرته تا ته ضرر شو. دا بانه ده، نو یو هیلې جوړول دی مواد مخدر ده، دا فتوا ناروا فتوا ده. هلته که سل کافران ته ضرر رسیږي که نه رسیږي، دلته خو 3.5 میلیونه خلک ځوانان دي تباه که دلته په ټولنه کې که لس کافران ته ضرر رسیږي دلته 3.5 میلیون مسلمانان غرق کیږي، نو دغه فتوا ده کومه شي؟ دا فتوا ناروا ده.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر ټینګار سوی دی، په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له قاچاق څخه ترلاسه سوي پیسې حرام دي. د نشه یي موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
الله په قران کې فرمایي تبارک الی سورت ملک کې، وای تاسو د خدای په مزکه کې خوره واره شي، د خدای حلال رزق ځان ته وګټي. نو په سورت جمعه کې هم وای الله وای چې کله تاسو د جمعې مونځ ختم کو کوشش وکړئ ځان ته حلال رزق وګټي. نو دغه آیتونه ډیر آیتونه دي. نو دلته کسوک دا وای چې مواد مخدر پیسې جمعات کې لګول، مدرسې کې لګول، یا حج ته تلل، یا نور داسې ثوابي کارونه کول، قطعا دا ناروا ده. دا قطعا ثواب نه لري. باید جمعات کې د دې کارمونه شي، د دې پیسې نه کارم وانه خلیسوک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نشه یي موادو 3.5 میلیونه افغانان ته زیان اړولی دی، اسلام د نشه یي موادو د قاچاقونکو د حدودو په اړه څه حکم کوي؟
اسلام قاچاق کوونکو ته دوه درې نظر لري. اول دا چې هغه میزان د قاچاق ته به ګورو، په کوم اندازه دا قاچاقبر دی. که چیرته ډیر قوي قاچاق بری هغه ته شریعت د اعدام حکم وکي، هغه ته مونږ حکم تعزیری وایو، دولت حاکم په اختیار کې دی، نو دی باید اعدام شي. ټول فقها دغه حاکم سره په دغه اعدام کې موافق دی. غټه لوی قاچاقبر چې د دې نشي توګه قاچاقبر دی، هغه باید اعدام شي. دومه مسله که چیرته متوسطه قاچاقبر دی، نو هغه ته باید حبس طویل ورکړي شي، یعنی زندانی شي چې دغه فساد ټولنه ګنه پاک شي. او دریم هغه اندازه قاچاقبر دی چې ډیر کوچنی یا مثال ډیره وړوکی قاچاقبر دی، هغه ته بس ثواب دید د دولت ده، نو دولت هغه ته بس څومره مجازات، نقدي مجازات کوي که بدني مجازات کوي، شریعت ورته ویلی دی چې تاسو دغه مجازات کې دغه ټولنه دی فساد نه پاک شي.
د نشې موادو د کاروبار په اړه مو له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر 2.6 مزنی سپو خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګ ولایت شمس الله په خوا د موټرو مستری وو، خو کله چې ایران ته ولاړ هلته په تاریخ وخته سو. دی وایي چې ځمکه یې خرڅه کړه او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. اوس څو کار نه ورکوي او ډېر سرګردانه دی. دا چې شمس الله څنګه په نشو اخته سو او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تعلیم نه دی کړی، خپله مستری د مټسکیلو د موټرو، یعنی داسې مشنالات نشته چې په پایین شما. ما کاربار چې کولا په ایران کې میڅګان وهل، دلته مستری توب کو، بیا چې په وردګو کې مټسکیل نه بند شول ذاتي لاړم ایران ته. بس هلته یې دوه نیم کاله پاکومه، کاربار مې ښه وه، 50 متره څه وه، په دو کې ولویدمه، پښې و لاس مې ډېر ژوبل وو، بیا نو کار مې نشوای کلی. دغه یو صاحب کارم و دو تریاک را کل وی تا دو خوره چه زان ده جود شی، همیش تریاک و خورل بیخی می ده وینه چه یازب ساکل وی دلیم یا می کمزای خوک شی پا موغ رکم زاتی دیر دیر برکول پس تیغونه مثلا چه بل زای لارم هستیم بخبل زان تخستل. دلتا چه راغلم هستیم ده ده خان ده شرکت موتر چلو ولا دو کتاره که بتللو کندار تا شوراف تا مثلا دو غزای تا مست خپلا تیلر و بیا نیوان پر تاوی ورسه گرد دوست تا دو گاز تاوی گر آزه به ده پودر یه خودل وی ده اغا وزکاوا دمی چه وزکاوا بیخیم ده و تریاک ویر شول بس پندقو بانی منتلا شما پس آبم زخت در اشارتی کلا کلا شای می دیاده وزی چه مثلا یو تصمیم چی ونیسی مغا چی ونیسی ما دستی 15 دکی باد می ویروی او بل دست شای دیل که جادو، یعنی چه دی منزل یردی دین یردی که ونن یو چه دی چنگی وزی برون تا بس سرای پیاخته کی چه کلا نشو بانده و وقت ما نو کاربار می نشوی کلای بس پدو که اون چی چیر تا تنا که نما و ده اندیوال نبزختل ری گرزیدم، ده دوست نبزختل ری گرزیدم، درنش تکینی یا به نسیت رتکو یا به ایواده غیرت به غیرتی خبر رتکو بس نمی گوکتل چی سکر تاو غیگی یا مثلا یو خبر تاو که یا مثلا یو کار رتوی جیده کار وکا یو دلت مقابل که لگزای و دم خرچ کلو یعنی تا ورون نتروزه نیدی خبر بس ویایش بکت زانی خود تاوی او تناوی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکازوی کمال په پوډو راخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډو راخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وا چې لګد تاب جوړ شي.
سالم جانا ما څه کوي چې پودر را باندې وهي؟ ته د خپل کار کوه، کدی پرینډي والان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به څوک را وخی؟
زما د اکازوی کمال در خیم، هغه خو هم ستانډي وال دی.
او رښتیا هم کمال می خو خوږ انډي وال دی.
نو چې کمال دی خوږ انډي وال دی، هغه ته ولې د پودرو سات نه کوي؟
هغه تمیم څو زله سات کړای دی خو نه منی.
سم ور پسې شلاش اخر به یو منی.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولی چې پات کمال شو که پختم شي ماته به څنګه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خام خادر رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی که پودر
که کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا په خام ولې پیسې او پودر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
خیر خیر اوس به در نه وغواړم.
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر په ماش فل دیوی میاشت پودر دی میاشت په سر کې لم او غاړه نور څه وای؟
خدا خو پودر شول پیسې څومره را کوي؟
زه ته وای څومره پیسې درکم؟
50000 افغانۍ غواړم.
به خې سمه ده. دا دی 50000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به دی وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سم وګڼه چې کمال یو هفته وروسته د پودر عملی شو نور څه وای؟
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
اما زایسو کم نه خبریږي.
سلیمه زایم.
دی څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، دا د درغلم.
خوری میلمنه غواړی؟
ولی نه غواړو، خدای دې راولا. راځه راځه
خوری، داس پای دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
راځه نه دې داړي، چېغه ورک سه.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر راغلی. څنګه یې؟ جوړه یې؟
بالکل ستا چال دی.
راځه راځه، مه درېږه، راځه دلته کښېنه.
نه نه کښېنه، مننه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای وروړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یمه، د اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه؟
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور را وغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایې او که سلیم را وغواړم؟ د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه، په دې کار کې دې ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه؟
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي. که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بس ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا ویني، خو کله پولیسو سره مرسته وکي او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنی تا کمال په دې خاطر پوړري کوو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي؟
وو صاحب دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه. ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس. له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.